أمريكا جاغ دانا أواز يطلق بروني دير قدر من أوليدنكو السلام عليكم زا شافيا سرداريام هيلا دا چه زما السلام نوماني درنا أوليدنكو بدي هيلا چه تاسي داخ بروني ترفايا واوري نن غارو چه پا أفغانستان كي دا هغا ناروغيو چه تنفسي ناروغي ديري سوي دي البتا دا هوا دا يخوالي لعمله نو په افغانستان کې د عامه روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي دی چې د بدخشان په ولایت کې په لیر پروتو سیمه کې د سخت تنفسي ناروغي له امله ډېر کسان هم رسوي دي او هم د غراز د ولسوالۍ ته لار هم خراب دي او سړه هوا هم ده د پام نو په دې خاطر باندې موږ غوښتل چې نن په افغانستان کې چې هوا په ټول دنیا کې دا هم دا اوس بلې په افغانستان کې په خاص ډول هوا ډیره سړه ده نو موږ غوښتل چې په خبرونه کې محترم ډاکټر صاحب عجب ګل چې د ماشومانو د ناروغیو متخصص دی د دوی سره خبرې وکړو او پر دغه تنفسي ناروغیو په خاص ډول د نمونیا یا سینه بغل د ناروغیو په اړه هم د دوی څخه معلومات وغواړو محترم ډاکټر صاحب عجب ګل تاسو وخبرونه ته شرح خلاص
ډیره مننه زه هم په خپل وار سره درنو اوریدونکو ته او د خبرونه کارکونکو ته پرنی کې دی سلامونه وړاندې کوم او ویره چې روغ جوړ اوسې
سلامات اوسې ډاکټر صاحب تاسو څخه ډیره مننه چې خبرونه ته تاسو په لاندې وخت کې حاضر سوال استو او زموږ بلنه مو ومنله ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مې ویل چې تاسو ته هم خو معلومه ده علتهم مریضان تاسو ته درځي په کابل کې او د افغانستان د اوسنی هوا څخه چې علته هوا سړه ده او په ځینو منطقو کې یا ولایتونو کې ډېره هوا سړه وي نو د رپورټونو په اساس دغه سي رپورټونه چې موږ ته رسیدلي دي چې وای ډېر اکثره کسان د تنفسي ناروغیو یا د سینه بغل د ناروغیو څخه ماشومان دا ډېر خپل ژوند د لاسه ورکړي دي نو نن غواړو چې د تنفسي ناروغیو باندې خبرې وکړو په خاص ډول د نمونیا یا سینه بغل پر ناروغي باندې خبرې وکړو نو لومړی به تاسو د تنفسي ناروغي کتاس تعریف کې بیا به په دوی کې هغه دی د نمونیا یا سینه بغل د ناروغي په اړه کیسه څه پوښتنه وکړو مهرباني وکړئ
ډیر مننه ډیر ښه سوال مطرح کړ په دې اړه باید وایي چې تنفسي ناروغي لکه تاسو زموږ نه پیژنې د تنفسي یا د ساقلو د لارې ټول ناروغي په دې کې شامل دي چې په لومړي سر کې هغه ناروغي چې ته په ژمي کې پیدا کیږي هغه د پوزې نه شروع تر د سږو تر اخري برخې پورې چې موږ ورته اسناخ یا الویل ورته وایي تر دې ساحې پورې د دې ناروغیو لامل ګرځي چې عمدتاً په دغه وخت کې د ویروسونو د انتقال له کبله چې په سړه هوا کې او په مرطوبه هوا کې د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي او زمینه ورته دغه سړه هوا مسایده وي چې ناروغان ماشومان خاصتا چې ډېر زیانمنونکي دي دوی اخته کي او په دوی کې راز راز ناروغۍ چې په لومړي سر کې د ویروسونو د کبله وروسته بیا په دوی کې د بکتریاو اختلاط یا د بکتریاګانو راتګ هم ورغړيږي چې ناروغ په ډیرو خراب حالاتو کې که چیرې درملنه ونه شي د هغوی مراقبت ونه شي یا یې ساتنه ونه شي نو دا ناروغۍ حتی کېدای شي چې د مرګ تر سرحده پورې لاړ شي نو تنفسي ناروغۍ د پوزې نه نیولې چې وروسته د هغې نه په لومړي سر کې ریزش پیدا کېږي بیا وروسته د هغې نه ریزش یا زکام چې موږ تاسو ورته وایو بالاخره راځي د هغې نه ښکته د القم برخې ته او بالاخره د هغې نه دغه د غږ صندوق چې ورته وایي حنجرې ته راځي او راټیټېږي همدغسې د توتکۍ نه همدغسې راښکته کېږي د سږو لاندې برخو ته چې بیا روستا کلاچی د سګو د نس التهاب منسراشی او دا بدغه التهاب یا د پاسوب او د کلاکی دو کابل نمونیا موږ تاسو ته دا استعمال استعمال او بیا د نمونیا پیدا کیږي او نه پریږي چې ماشوم خه تاخنه وکي او خه دلته تبادله د غذا صورت نیسي نو دغه ناروغي رامنځته کیږي.
بله کور مودان محترم ډاکټر صاحب عجب ګل ډاکټر صاحب څنګه لکه څنګه چې مو ویله راوسته د نمونیا یا سینابغل ناروغي ته سینابغل څه ډول ناروغي ده په خاص ډول په ماشومانو کې؟
سینابغل هغه ناروغي ده لکه مخکې چې ویل ورته اشاره مو کړل چې د سږو لاندینی هغه نس چې هلته تبادله د غذا صورت نیسي یا دغه اکسیجن او کاربن ډای اکساید تبادله کیږي او دغه اخیری نس چې کله چې دغه التهابي شي او دغه د کار او لویږي دغه ساحه یعنی د دې ځای تنفسي سیستم یا دغه تنفسي لاره خرابوي خواته لاړ شي او نشي ځای چې خپله وظیفه او دنده په ښه توګه سرته ورسوي نو موږ دغه ته د نمونیا حالت چې دا ورسره ناروغ ته د ټوخي حالت پیدا کیږي ورسره تبه پیدا کیږي او بلغم ورسره پیدا کیږي په بیلابیلو عمرونو کې راز راز دغه پیدا کیږي نخې او نخانې په ناروغانو کې پیدا کیږي.
په ماشوم کې نشې نشانې په څه ډول دي او کم ماشومان ډیر په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یعنی د وجود مقاومت تر کومه حده پورې فرزن خطاس په دې باره کې ځینې مایندې دي ماشومان ډیر په اصطلاح ډیر تکلیف لري او ډیر خوارځواکي او نس تکلیفونه لري او په دغه ناروغي چې به اخته سره څه وکړي یعنی هدف مې دغه دی چې نشه نشانه ماشومان کې څه ډول دي ډاکټر صاحب؟
دا ناروغي خو په ټول عمر کې پیدا کیږي یعنی د لویان نه نیولې تر ماشومان او د نوي زیږیدلو ماشومان ته هم دا ناروغي پیدا کیږي خو هغه ناروغان زیات دوري او خرابوي چې هغه څنګه ته دي چې دا ناروغي ورته پیدا کیږي د نمونیا یا د سینابغل ناروغي ورته پیدا کیږي څنګه نور ناروغي لري لکه مخې تاسو اشاره وکړه چې مریضان یا ناروغان خوارځواکي دي او یا هم مثلا د نورو ارګانونو یا د نورو غړو ناروغي هم ورسره دي مثلا زړه ستونزې لري لکه د زړه سوري لري او یا هم مثلا ګردي یا پښتورګي صحیح کار نه کوي او یا هم مثلا نینا او ځیګر ته مشکل لري چې هغه هم صحیح نه کوي یا هغه ناروغان چې په دوی کې د عضوي جهاز ناروغي رامنځته شوي او یا هم مثلا د سرطان په ناروغي باندې اخته یا د سرپ د ایمیون یا د معافیت د ناروغي حالات موجود دي چې دغه ټول لاملونه کېدای شي چې په دې ناروغانو کې ډېر وخیم او خراب سر.
بله بله محترم ډاکټر صاحب عجب ګل دغه ناروغي د سینابغل د ناروغي چې تاسو مخکې ذکر وکړلې چې اکثره ماشومان چې ځینې مشکلات ولري یعنی نور غړي فرزن مشکل ولري لکه د زړه تکلیف نور چې تاسو یاد کړل د دې آیا د تشخیص یا د درملنه یې کېدای شي او بخښي
کوکې خې خټه ته اشاره وکړه دغه ناروغي کله چې په کورونه کې پیدا کیږي په روغتي سر کې مثلا مېندې او پلرونه یا د کورنې نور غړي چې دي دې ته متوجه کیږي چې ناروغ په اول کې پرنجيږي بیا وروسته دغه نه ناروغ ته وڅکې کې پیدا کیږي او پسې بیا بلغمدار یا د خراج کې سره توخي پیدا کیږي چې ناروغي پر مخ ځي او د دې کې د ناروغي سره بل یو خطرناک علامه ده چې د دې د تنفسي ریټ یا د تاکلو اندازه تر نارمل حالت نه په بیرابلو عمرونو کې ډیر زیات کیږي یعنی دې ته په خپل دوی هم توجه کیږي چې مثلا د دې ناروغ یا ماشوم په روغ حالت کې تنفس بیخي عادي وو چې ډیر چټک شوی دی یو دغه حالت ته پیدا کیږي بل چې ډیر شدید چې دوی د پوزې مناخر چې دی د غزپوزي سوري چې دی د الوزي یو رقم او نه دوی کې شدیده تبه پیدا کیږي حتی کېدای شي دوی سره دوی ته اختلاج پیدا شي یا تکانونه ورته پیدا شي چې په دې ناروغیو کې ډېر معمول دي او کېدای شي چې دا ناروغان داسې نښې نښانې پکې رامنځته شي چې ناروغ بیا کله چې د دې ریټ زیاتېږي د تنفس او د دوی دغه پوزه الوزي نو په دې حالتونو کې هرومرو باید دوی هغه روغتونونو ته چې د دوی درملنه پکې ساده وي وروسته د تشخیص نه اول ته څه فسیلټي ګانې یا سهولتونه شتون ولري نو هغلته باید انتقال شي او دا ناروغي داسې نه ده چې دا متداوي کیږي یا درملنه سخته ده او که چېرته موږ ناروغان په سم وخت کې او په صحیح وخت کې ډاکټران ته ولېږو او یا هماغه مرکزونو ته چې هلته دوی درملنه ممکنه ده نو که لاړ شي دوی به د خراب حالت سره نه مخامخ کیږي. ځینې وخت داسې کېدای شي چې موږ ته د ډیرو لرو ځایونو نه هغه ناروغان چې هلته یې مثلا نیمه د سینما درملنه شوې ده یا یې مثلا پکې سالانګاري کړې ده نو روغتون ته مریضان را تخلیه کیږي چې په ډېر خراب او بد حالت کې چې حتی په مرکزي روغتون کې چې په مرکز کې دی دلته هم درملنه ډېره سخت وي او تاسو چې افغانستان کې څه شرایط د روغتیايي سیستم هم څه سره ړنګ دی او نشي کېدی چې ټول هغه خدمات چې دي ناروغان ته ضروري هغه ورته ترسره شي.
یعنې ډاکټر صاحب تاسو و کورنیو ته څه توصیه لري او څه ورته وایاست چې په دې عیسه کې د درملنې په برخه کې فرزندې څه وخت پوسي چې د زما ماشوم دادی اوس و هغه حالت ته باید ورسیږي چې دی و شفاخانې ته یا نږدې د کور سره یا کلینیک ته ولاړ سي هغه سخت حالت یا تاسو تشریح کړئ چې په دې خطر باندې چې اوریدونکي او کورنۍ په دې باندې پوسي چې زما ماشوم په دغه وخت کې باید عاجل وشفخانې ته ورسول سي. بله
مننه. هغه ناروغان چې په لومړي سر کې لکه دوی په کور کې کوم ناروغان په خپل تدایي کوي شي چې مثلا مریض ناروغه ماشوم ناروغه کېږي نو دوی ته لکه پرنجه پیدا کېږي یا کوم ټوخی لري نو په دې حالتونو کې د ناروغانو باندې باید د بازي پرېزونه چې غیر ضروري دي د توصيه نشي لکه دین ارغان در ارغان ډیر زیات مایات ته ضرورت لري او خوراک ته ضرورت لري چې خو خوراک وکاندې نو که چې ته دې ته پرېز ورکړې چې دا یخ دی دا ګرم دی دا مخ دا او دا ته ورکړه دا مو ورکړه په دغه حالتونو کې ناروغان متضرر کیږي او دوی به دا کارونه کوي. یعنی په خوراک کې هغه څه چې دوی خوري او ماشوم علاقه لري ورته هغه به ورته مهیا شي ورته شي د دې لپاره انرژي سم تامین شي.
بله.
او ورته دا غینه د خطر علامې هغه دي چې ناروغانو کې د ټوخي اندازه به ډیره زیاته وي. یعنی ځینې وخت په افغانستان کې خو دوا هر ځای کې روس پیدا کیږي او حتی په لری ولایتو کې او حتی په لری ولسوالیو کې حتی په علاقه دارو کې هم دواخانې شتون لري. په خپل سر خلک دي ځینې شربتونه اخلي ځینې د ټوخي درمل اخلي ځینې وخت دغه خود سره درمل استفاده هم ناروغان ته تاوان کوي ځکه چې مثلا یو ماشوم ته چې هغه ته ضرور نه دی چې موږ د ټوخي ضد دوا ورکو هغه اخلي د دوه ټوخي خاموش شي نو په دې کې دغه بلغم راټولېږي فزات راټولېږي او ناروغ ته خطر لري. نو په دې حالتونو کې کې دې شې دې دا خپل سری درملونو نه لومړي سر کې مخنیوي وکي او لا خل د ډاکټران سره چې حالته په محل کې دي یو مشوره وکړ.
بله ډاکټر صاحب دې شته. بله مهرباني وکي.
نو په چیرته دغه ناروغان مثلا د دې حالت نه راوځي توخه شدید شي بیا تبه ډیره زیات شي یعنی تبه لوړ شي او د توخي سره شدید توخي سره د دې د تنفسي ریټ ډیر زیات شي یعنی که عادي غټ سره لکه د تر شلو پورې او تنافس لري کې چیرته دا د شل نه واوړي او ماشومانو کې کېدای شي د بېلابېلو عمرونو پورې فرق کوي. دغه کېدای شي دغه ریټ یا اندازه زیاته شي دغه طبیعي حالت نه چې دوی چون ماشوم په پرو حالت کې دوی لیدلی نو داسې زیاتېږي. دوی پخپله کولی شي چې د دې ته متوجه شي چې د دې ناروغ پوزه الوزي. دغه یو خطر علامه ده او دوی هرو مرو باید یو روغتون ته انتقال کړي. هم هغه ناروغان چې دلته ورته خلک ورته په بېلابېلو سیمو کې شاید مثلا تکان نوم ورته ورکړي یا ورته شاړن نوم ورکړي یا ورته وایي چې په ده باندې بیرانی حالت راغلی دی یا ورته شاید په بېلابېلو سیمو کې د اختلاج او قانولژن دپاره بېلابېل نومونه استعمالېږي. چېرې دغسې یو حالت هم ناروغ ته پیدا کېږي دا باید یو روغتون ته انتقال شي تر څو هلته یې صحیح درملنه وشي. که چېرته په دغه حالتونو کې چې ډېر شدید کنټرول وړ نه وي او مثلا ماشوم خوراک نه کوي خوراک نه ولویږي دغه هغه حالتونو کې چې باید روغتون ته مراجعه وکړي او درملنه یې ورته تنظیم شي او صحیح شي تر څو
بله. هدف هم دغه دی چې په دغه یخ هوا کې ماشومان اکثره دونه انرژي د لاسه ورکړي یا داسې کمزوري سي چې خوراک نه کوي او په داسې ناروغي باندې اخته سي لکه نمونیا یا سینه بغل. نو کورنۍ باید ودې ایسه کې ډېره توجه وکړي. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل د بې ځایه دواو استعمال دا مو ډېر ښه خبر وکړله. زموږ اکثره فامیلونه دي یا اکثره خلک دي انټي بیوټیک چې مثال اموکسیلین دی امپیسیلین دی پنسیلین دی ودا ودی ته ډیر دی دغه لري په اصطلاح عقیده لري. یعنی که زه درته وایم چې بیخي داسې روشن فکره خلک یي او په دې هم پوهیږي وایي دغه انټي بیوټیک باید استعمال نه سي مګر بیا یې هم استعمال کړي. ډاکترانې اکثر استعمالوي بیا وخته بیا چې هیڅ ضرور نه وي. نو دغه د انټي بیوټیک استعمال ولې که دوی کور هم د شفاخانې څخه یا بعضې کلینیکونو څخه لرې او کورنۍ مجبوره سي چې اولاد یې و دغسې سخت حالت ته ورسیږي نو دوی بعضې پنسلین هم استعمالوي یا بعضې انټي بیوټیکونه استعمالوي. ستاسې توصیه و هغو ته څه ده چې دا ډول ناروغانو ته کم ډول ناروغانو ته باید انټي بیوټیک ورکړه سي؟
مخکې مو وویل چې هغه ناروغان چې عادي ټوخی لري یا مثلا پرنجېږي دغه خو ویروسي ناروغي ده دې ته اصلا انټي بیوټیک ضرور نه دي ځکه چې پلومبی سر کې په دوی کې ویروس باندې کومه دوا تاثیر نه کوي. دا خو داسې میکروب دی چې دوا پرې تاثیر نه کوي. یوازې د دوی دپاره باید مقاومت لوړ شي دوی غذایی مینو جوړه شي او ناروغ وهڅول شي چې خوراک وکړي او ډېر مایعات واخلي. ځینې بعض شیان لکه موږ عادي کولی شي مثلا د پوزې څاڅکي چې د دې د استعمال کې د پوزې د کنډیشن د لوي کاور د لپاره او ځینې مثلا کې د شې د لپاره سمول ناروغ سوار کی چې ته به لږ زره کنټرول شي او درد به کنټرول شي ترڅو ناروغ صحیح خپل غذا وخوري. نو په انټي بیوټیکو خو لکه مخکې تاسو اشاره وکړه اوس نو په افغانستان کې خدای به شي معمول خبره ګرځېدلې ده. اوس د امپیسیلین خبره نه ده چې یوازې امپیسیلین او اموکسیلین اوس دا د کار اورېدلې دي دا څوک نه لیکي او نه څوک اخلي او نه څوک دغه کوي. اوس نو هغه پیچکاریګانو ته خلکو دغه کړې ده چې که څوک پوهېږي که نه پوهېږي که نرس دی که ډاکټر دی که خدمه د شفاخانې ده که ملا دی او که عامي سړی دی که معلم دی چې که ټوخی یا تبه کور کې پیدا شي نو هماغه سیفتریاکزون ډېر زیات دي او یا مثلا د دې بل ورور یا د دې بل کورنۍ نه دغه دواګانې ډېر زیات استعمالېږي چې دا په خپله هغه د میکروب چې کله چې سیکنډري انتان یا ثانوي انتان چې هغه باکتریایي انتان دی چېرته مداخله نه کړي نو چې دا ته ضرور نه دی چې د انټي بایوټیک ورکړ شي. خو کله چې دغه د خطر علامې چې لکه موږ مخکې خبره وکړه دا چې ناروغ ته به ډېره لوړه وي ناروغ خوراک نه کوي ټوخی ډېر وي تنفسي ریټ یې خراب وي نزل فلارنګ ولري یا مثلا د دوی پوزه الوزي مثلا مریض باندې اختلاج راځي. دې حالتونو کې کېدای شي په د دبليو ایچ او د رغلک اپروول سره سم ځینې ګایډلاین لري چې په کلینیکي ریجن تاسو باید هغه چې ته په لری ځای کې یو شفاخانه کې یا کلینیک کې یا دواخانه کې عمل ته باید تاسو لومړی دوز انټي بایوټیک ورته ورکړئ زرخي او بیا یې مرکز ته یو ځای ته واستوئ تر څو د کارا تشخیص شي ناروغي معلومه شي چې آیا د نمونیا باندې اخته دی نه دی یا بل کوم اختلاط ورکړی دی چې د نمونیا نه وروسته نورې خبرې هم پیدا کیږي لکه په څو کې اپسیګان پیدا کیږي سږی بیا د کارولې کې اته دا سږی سوری کیږي د پلورا خواته چرت یا خیره پیدا کیږي په پلورا کې چې دغه حالتونه باید په نظر کې ونیول شي تر څو په مرکز کې یو صحي یا روغتیایي مرکز کې چې هلته تخصصي یا د ډاکټري خدمات ترسره کیږي نو هلته باید د دې کار وشي او تشخیص صورت.
بله بله ډېر الله ډاکټر صاحب، تاسې د واکسینونو تطبیق په اکثره په دغسې بعضې مسایلو کې ماشومانو ته څونه لازم ګڼي چې میندې او پلرونه کورنۍ ودې ته متوجه سي چې د ماشوم دپاره په هر فرزن بعضې ناروغي شته چې هغه شرې دي فرزن دغه نمونیا او لکه موږ چې همیشه پروګرامونه په دې هم لرو د پولیو دا ماشومانو ته د واکسینو تطبیق یا استعمال څونه مهم دي تاسې به کورنۍ ته چې
دا ډیر ضروری خبره ده چې هغه ماشومان چې په کلی ولسو باندو په مرکز په خار په هر ځای کې دي اوس ټیمونه کېدای شي چې امنیت په افغانستان کې تقریبا ښه دی نو دوی ټیمونه ځي هر ځای ته نو خپل اولادونه چې واکسین کړي دا ډېره ښه خبره لکه تاسو نو واخله شری پولیو دا ټول هغه ناروغي دي دا سبب دی چې ناروغانو مقاومت کی همدغه نمونیا ته او نور ناروغیو ته زمينه مساعد دی او دوی د خطر سره مخامخ دي باید هغه واکسین استفاده وکړي په دې وخت کې اوس د نمونیا ضد واکسین نه هم په افغانستان کې پیدا کیږي او په شاید په شخصي او په بزنی دولتي کلینیکونو کې هم دا د نمونیا واکسین نه هم تطبیق شي نو دا خبره ده چې په دغه وخت کې د نمونیا ضد واکسینونه هم ناروغان تطبیق کی ترسو خاصتا اوس دغه د کورونا واکسینونه چې تطبیق کیږي دا خو هم ډیر مهم دی چې دغه واکسین نه ټول خلک واخلي دا چې نه خصوصا توصیه ده چې هغه ځان ته تطبیق کی او دوزه مکمل کی ځکه چې دوی حیات د خطر سره مخامخ نشي او دا اسی دغه ونه ګرني چې ډیره ساتي ونه ګرني ولا دا کوم کار نه کوي نو ډیره خبره ده چې زمونږه خاص زمونږه مولوی صاحبان چې په جماعتونو کې دي خلکو ته دا توصیه کوي چې خلک وها ته چې دغه واکسین نو واخلي
ډیر مهم
ده چې دا ډیر ګټور دي او باید هر چا ته ورسي.
ډیر مننه خدای مو ژوند لري محترم ډاکټر صاحب. بیا هم موږ څو دقیقې لرو د یو درې څلور دقیقې هم نورې لرو. تاسو د دغه ناروغي د جمی کې د ماشومانو فرزند چې د دې ناروغي څخه وساتل سي د مخنیوي لپاره د ګرمو جامو توصیه څنګه و والدینو ته کوي چې د خپل ماشومان څنګه ګرم وساتي؟
نو یو خبره په خیر دي کې همدغه ده چې باید ناروغان خپل اولادونو ته ګرمې جامې واغوندي په ژمي کې او کله چې دوی ناروغ ماشوم د کوره وباسي نو چې دوی دغه د پوزې ساحه ماسک یا مثلا لکه زین د پالنه دي دغه پیراتاو کې څه دوی د یخنۍ سره مخامخ نشي او دوی وساتل شي چې ترڅو دا ډیره ګټه لري او په کور کې هم هوا مناسبه وي نه باید ډیره ګرمه وي چې پکې خولې وکاندي ماشومان او نه داسې یخ وي چې هغوی د سړک سره مخامخ شي نو د کور محیط هم باید همداسې وساتل شي چې عادي محیط وي او اندازې حمل وړي نو دا ښه خبره ده چې ماشومان ته توجه وشي او په ګرم وساتل شي او دوی خاصتا دی خواړه په هغه وخت کې ډیر زیات ضروری چې خواړه ورته ورکړ شي ترڅو دی مقاومت کشي.
بله کورمادن ډاکټر صاحب ستاسو څخه ډیره مننه. په اخر کې به بیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل چې د زکام یا ټوخي په وخت کې چې اکثره باید خپل ځانونه هم لري وساتي، د بعضي هغه ماشومان او حامله شوزو او سپین ژورو څخه د ځان لري وساتي، مګر دا چې زموږ په جامعه کې اکثره دوی په یو کوټه کې ژوند سره کوي، نو په دې خاطر به یو څه سخت وي. خو بیا هم څنګه به وکړي دوی چې ډاکټر صاحب چې دوی په یو کوټه کې او ځانونه د دغه څه نفر څخه یا د هغه ناروغ څخه چې دوی زکام او ټوخی ولري چې ابلغام ومرسره یې فرزن، تاسو توصیه و دوی ته ډیره مهمه ده چې باید دوی ستاسو د خولې څخه واوري. ښه توصیه
ده چې دوی مثلا کور کې کوي او پنجیږي، نو کله چې یو ماسک تړي که ماسک مې زمونږ ښځې یو مثلا ماشومان تادر یا دغه نه په استفاده وکړي کنه چې مستی باندې پټکی یا څنګل نه استفاده وکړي، او یا هم کړه چې بازار ته د باندې وځي نو کېدای شي دوی یو ماسک واچوي. اوس خو ماسکونه هم بهتر ځانه شوي دي، یعنی بازار کې هر ځای کې شته دي
او خلک هم ډېر اوس عادت ورسره لري. دا ډېر ښه خبره ده، اوس خلک
او اوس ته ځان بد نه ښکاري.
یا
او همدغه سره چې پخوا په یو وخت کې وایي چې دا اوس ماسک څنګه وتړه مدا خبرې وي، خو اوس خلک عادي شوي دي. بېشه هم سره اوس هم چې کله ته یې خبره مثلا چې ناروغ دی خلک ناروغ پختله باید خلکو نه ځان لري اوسه
نور
دور خلکو نه، او لږ ځان تجربه کی چې د خطر د نور عادي خلک هم سره مواجه نشي. نور تقریبا په دې اړه خو د افغانستان په ټلویزیونو کې او په رادیوګانو کې، په بیرنۍ رادیو کې مثلا آزادۍ رادیو کې، په ستاسو په آشنا رادیو کې مثلا بی بی سی کې، دې خلکو ډېر زیات توصیه شوي دي او د مخنیوي ټولې لارې چارې تقریبا اوس په ګوټ ګوټ کې د افغانستان خلک یې پوهېږي. خو زموږ توقع او
بله بله کورمادان ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب عجب ګل چې د ماشومانو د ناروغي متخصص ډاکټر یاس کورمادان. قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.
مان
کورمادان ره.